د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالی پای ته ورسېده. اجرایی رئیس دې غونډې ته په خپله وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د رواني میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د شوزو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښه فعاله تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د اومده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیس پروگرام ترازو د زهرو کاروان خبری کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله څو جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتل یې 315 کیلوګرامه چرس په یو لارې کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 253 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لن شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادۍ رادیو ته ویل د دیش کسان چې د نشي مواد د قاچاق په 19 پیخو کې نیول شوی لو دوی سره 4.5 کیلوګرامه هیروئین، 4.5 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی دي. د یادونه ورده چې په نیبل شو کسانو کې لاسوې غختل چې په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی هیروین او چرس د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر لاره هند او ترکیه ته قاچا کړی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمې پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
که نشه مواد سره مبارزه یو غټ ستونزه ده.
کابل شاریان وای چې متاجن لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پروګاندا کردنش ای مشکل بیشتر بر
ما متاجن چې تل سره تتسوی نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړی دی.
په متاجنو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځینې کې اوسې کې په ډیرانو کې اوسې کې په خیرن وبو کې اوسې کې شیخې وبو کې ماشیشته ساري امراض غیزی کېشته.
بشیر وای چې په خوایې کار کاوه او کافی ګټه درلوده خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد شوی نه اوس کار نسی کولای او تش لاس پاته دی.
ځوانان چې میلو ته ځي رقم رقم ځایو ته ځي مرش په جنه شاخته د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نس کښېنه دواله وای دانه شهید.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمیزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشې موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاق اصلي لارې دي او نړیوالي مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېر برخه له همدې نشې موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
افغان حکومت له نشې موادو سره د مبارزې سیمایي ستراتیژي دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است
که نشه مواد سره مبارزه یو غټ ستونزه ده. هغه مهال بریالي کیدی شو چې تر خپل منځ غړ همکاري ولرو نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د زینو هیوادونو په اړه واوریدل چې لنشه مواد سره په مبارزه کې لګه وندلري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپل قاچاق دی. لکه څنګه چې موږ غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنه اخستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشې موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي له امله دې پلانونو د نشې موادو پر راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمایي ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
ډېرې هغه وایي چې له نشې موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشې موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشې موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزي د سیمایي ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشي موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قائم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمه هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاس تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزي د سیمیز ستراتیژي په اړه راپور راوړوه و اموریدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر گاونډي هوادورو باندې لدی عمل انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزي په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس مو په کابل کې د موتاجینو له حال خبرو. د کابل لځین سیمو په تیر بیا په لسوخته څخه د موتاجینو شړل کابل شهریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي چې له پل سوخته سیمې څخه د موتاجینو تر شړلو وروسته موتاجین د خلکو د اوسیدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیسوخته سیمې څخه د محتاجینو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسوخته چې د محتاجینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د محتاجینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوای چې د محتاجینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمه
معتادین چې تل سره تت سیوی نام خلکو ته ډېر ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سوي نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از تقه پولیسوخته بود.
له پولیسوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یواځې دومره وکولای سول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونو او د استوګنې ځایونو ته ولاړ
شي، یا اماکنې کې به حساب مناطق مسکونی هستن پر آوردن.
خود کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاق کوونکو د فعالیت مخه نیولې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شند شول.
تر پولیسوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبری کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللی او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په خارګوټي بدل نه شي.
کابل خاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خپریږي. او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر بړیس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغۍ اخته کیږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوعانتانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نور انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیان په نوم، دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لارې دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالي او غینه بل ته انتقالیږي، پایو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي دوی ته موږ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي، او غینه غوښه او ډوکی ته بل اخره دغه ساحه د وزوي د منځ اتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پړسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاصه کلمه نه لرو، نو هغه هم خپله عمومي خارښتونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګره، هغه ځایان چې وګرول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کیږي. مثلا جلدی او ناروغۍ د پیودرمی په نوم یغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرنځینه، او هغه انتقالي به خپل خزه او اولاد او بل اخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان نه بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدي خبره ده کوم جلدی ناروغۍ، پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وایي چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاری له امله انتقالیږي، ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، دغه تکلیف یا پوستکي کې ځینې نښانې لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کېږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وځي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات تخته کیږي؟ یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاری او استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول د بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین چې د پوستکي ناروغۍ لري، د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدا چې دوی بیا جدا یو مرکز کې وای تدوی شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي، او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسیږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسیږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي، دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغۍ لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري، او هغه تداوي کوي، او د دوی جامې مثلا بل مریض باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نور ته سبب کیږي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغۍ اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیلیږي، دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه څنګه چې استعمالوي حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنیو ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تیری د معتادینو سره، یا شپې ورځې تیری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نورو اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په موتاجینو کې د پوستکي د ناروغي په اړه مول لخر بل سحمدي سره د محمد یاستر نک مرکا اورید او اوس ته خاطرې وردی. د کندهار ولایت د شکلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسی کولی او ژر ستړی کیږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یم. پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، کار مې درلود. چاته مې نه جو ویل چې ته یو لس روپۍ راک. ما د طالبان په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله کرزیا ول حکومت وو، بیا زه په تاریاک اخته سوم. د تاریاک سه بیا بیرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې سوم علاج دی چې کومې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی. اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلای نه لرم. درې وارې څلور وارې مې ګرد دکان مسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وړی، والله پر کور ناست یم. د کور گزاره به الله ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوو ورونه یو. خو مقصد مش خپل ځان ته خپله ورور اچولی دي. بس چې نشو ته مخه کوم، کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي. په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنگ راسره کوي. چې په جی کې راشي یو سړی، بیا نسي کولی چې د جی څخه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانی کې، دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سنډوال پته کړی دی، قریبې راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه د غس په تعلو کې راباندې چیر سو. ځوانان چې مېلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نه سو. که کښېننډواله وایي دا نشه یې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار خپل کار خپل وکه. انډوال خو لاندوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کوله، په رب مې نو دلته په نشه کول. دلته چې بخښېنستلم، یا به جنایان و یا به عسکر و، چې دا دورې بس ورته وبدره. دل چې زه ولار څه د جې ځای تلاشي دا سیاس پرې چې به مې د ځانه سر ری ولي، ما چې په جې نشه نه یخته دی، څوک دی چې تا ته درېږم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 122 155. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سید چې سید پونتون ماسل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه شپه شوق وای. کله چې د عمومي رخصتي پر مهال خپل کور ته ځي، نو سم د لاس ناروغ کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وای چې ته پډیرې سوی. سید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پډورو موتاد سو او ورسته به سپې شسی، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي، او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي. ای وراره، دا ته څه کوې؟
څه
خدای، دا پارک د پوډر څکولو ځای دی. زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی. زړه یې تنګیږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته د پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي. تاسی هم سبا رخصتی در کور تا زن، چه نه حقل دی نشهن و سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
و علیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړه.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شوی؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو، بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کیږم، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
کړه. خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډري سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی دي.
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې او د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو.